السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د مرسي کورپس په نوم یو نړیواله موسسه وایي د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. دغه موسسې په تازه څېړنه کې چې برتانوي ګارډین ورځپاڼې پرون شنبه د جوزا په 12 خپره کړې ویلي که وضعیت همداسې دوام وکړي کابل به 2020 پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. مرسي کورپس د کابل د اوسنیو وګړو شمیر 5 میلیونه ښودلی. د دوی په څېړنه کې راغلي د هوا ککړتیا او چټل اوبو د کابل تر ځمکې لاندې اوبه هم خرابې کړي او خلک همدا اوس پاکو اوبو ته په لاسرسي کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بینښتیدنې پروګرام یو انهبیټټ ویلي و چې په ټول افغانستان کې 1 میلیون کسان پاکو اوبو ته لازم لاسرسی نه لري او په وینا یې دې برخه کې لویې پانګونې ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شنبه په کالیفورنیا ایالت کې د کډوالۍ د قوانینو ضد پراخ مظاهرو د کنټرول لپاره 2000 سرتیري واستول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې د کالیفورنیا په لاس انجلس ښار کې دویمه پرله پسې ورځ هم خلکو مظاهره وکړه. دغه مظاهره د جمعې پر ورځ وروسته له هغه پیل شوه چې د امریکا د کډوالۍ او ګمرک ادارې کارکوونکو 4 تنه د کډوالۍ نړیوالو قوانینو د سرغړونې په تور یو لړ عملیاتو کې ونیول. په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیس له مظاهره چانو سره په شخړه اوښتي او د هغوی په ضد اوښکې بهونکی ګاز کاروي. د غزې د مدني دفاع په نوم یو ځایي بنسټ ویلي چې اسرایلي سرتیرو پرون 6 تنه فلسطینیان وژلي. فرانس پریس خبري اژانس د شنبې په ورځ دغه بنسټ په حواله ویلي 6 تنه هغه مهال په ډزو وژل شول چې د امریکا له ملاتړه برخمن یوې موسسې لخوا د مرستو اخیستو ته راټول شوي وو. د اسرائیل پاوز فرانس پریس اژانس ته ویلي د دوی سرتیرو په رفا کې هغه مهال مرستې ته په راټولو شویو زرګونه کسانو اختاریا ډزې وکړې چې د دوی سرتیرو د خطر احساس وکړ. غزه کې د نورو وژل شویو فلسطینیانو په اړه خبر کې جزئیات نه دی ورکړل شوی. د اسرائیل پاوز د شنبې په ورځ دا وکړه چې د غزې په عملیاتو کې د اسد ابو شریعه په نوم حماس ته د یوې نږدې اسلام پاله ډلې مشر وژلی دی. د روسیې تاس خبري اژانس بیا لیکلي چې حماس د ابو شریعه وژل کېدل تایید کړی دی. حماس چې د 2023 کال د اکتوبر په 9 پر اسرائیلو پراخ برید وکړ او له کبله یې د غزې جګړه پیل شوه د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. او روسیې د اوکراین پر دویم لوی ښار خارکیف باندې خپلو کمساري هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. تیر ماښام پر دغه ښار د روسیې هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی او لسګونه نور ټپیان شوي. پرون سهار وختي ورته بریدونو په دغه ښار کې 3 تنه ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ولسته په وینا کې د پرون ماښام برید چې 1.5 کلنه ښځه پکې وژل شوې یوه بله وحشیانه وژنه بللې ده. کرملن بیا د ملکیانو د وژنې له شواهدو سره سره دا رد کړې چې ګواکې دوی ملکی سیمې په نښه کړي. دوی ادعا کړې چې خارکیف کې یې پوځي صنعتي تاسیسات ویشتلې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو رئیس الوزرا بهر کې پر افغانانو غږ کړی چې هیواد ته ستانه شي او د پناه اخیستنې په چورت کې دی نه وي.
ګرایي چې موږ شاواس بخار کې زیرویم ازار نو په تکلیف نو ورخواده امیر المؤمنین صاحب ټولو ته په وکړله.
یو شمیر پخوانی سرتیری بیا ادعا کوي چې د دوی یو شمیر ملګري افغانستان ته لتاګ وروسته وژل شوی. د ماشومانو د ساتنې اداره وایي هر 5 افغان ماشومانو کې یو د لوګې له ناورین سره مخامخ دی. د شپږو ماشومانو یو مور د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی ځانګړی استازی آصف درانی وایي د افغانستان او پاکستان د اوسنیو حاکمانو اړیکې په ښه کې دود
چې دولت افغانستان سو وایي هغه مهمه ده او هغه چې دولت افغانستان وایي چې ما ویلې دي نو هغه د پخوانی ډیر مثبت دی.
له نوموړي سره ځانګړې مرکه په دې خبرونه کې مهیره.
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا پر هغو افغانانو چې له هواده بهر وتلی خپل وطن ته د ستنېدو غږ وکړ او ټینګار وکړ چې هیڅوک به دوی ته زیان ونه رسوي. ملا محمد حسن اخوند په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ کې د اختر لمانځه وروسته په خپل وینا کې یو ځل بیا د طالبانو د مشر د عمومي بخښنې پر فرمان ټینګار وکړ. خو د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو شمیر پخوانی سرتیرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان د عمومي عفو فرمان ته ژمن نه دي او په دوامدار توګه پخوانی امنیتي ځواکونه په نخښه کوي. تفصیل له فیروزی عزیزی ناور.
په داسې حال کې چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو د هدف ګرځولو په اړه په دوامداره توګه راپورونه خپرېږي، د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا یو ځل بیا د طالبانو د مشر د عمومي عفو په فرمان ټینګار کړی دی. ملا محمد حسن اخوند د شنبې په ورځ د جوزا په 18 په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ کې د اختر لمانځه وروسته په وینا کې په هغو افغانانو غږ وکړ چې له هېواده بهر تللي چې خپل وطن ته ستانه سي. نوموړي وړاندې زیاته کړه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام یو شمېر پخوانیو پوځیانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې چې طالبان د عمومي عفو فرمان ته ژمن نه دي او په افغانستان کې د تیر حکومت کارکونکو هدف ګرځوي. له دې ډلې یو کس چې په ایران کې اوسیږي او نه یې غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې څلور پخواني افغان سرتیري او د دوی ملګري چې په دې وروستیو کې له ایران وستل سوي وو په جوزجان ولایت کې وزل سوي دي. نوموړی وایي د دې وزل سویو له ډلې د اختر محمد په نوم د یو سرتیري د جنازې مراسم نن د جوزا په 13 په ایران کې ترسره کیږي.
کسایی که به ایران بودن دوباره برگشتند رفتن و باورمن بودن که عفو عمومی است.
هغه کسان چې په ایران کې وو بیرته ستانه شول او په دې باور وو چې عمومي عفو ده. حاجی اختر محمد دوه ورځې مخکې شهید کړل او نور زمونږ ملګری وو چې هغه هم شهیدان کړل. د دوی پر هیڅ خبرې باور نشته او د منلو نه ده. دا څه د عمومي عفو ده؟ موږ پر کوم عمومي عفو باور ولرو؟
له دې مخکې هم په ایران کې یو شمېر میشتو پخوانیو افغان پوځیانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعاوې مطرح کړې وي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د جمعې په ورځ د جوزا په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې د افغان امنیتي ځواکونو څلور پخواني غړي چې په دې وروستیو کې له ایران ستنه کړل شوي وو، د طالبانو لخوا د عمومي عفو او امنیت له ادعاو سربیره د هغه په ټکو لغچ اخیستنې او ناقانونه وزنو سره مخ شوي دي. نوموړي دا هم ویلي و چې افغانستان یوازې د طالبانو لپاره امن دی، خو د طالبانو حکومت روس په دې اړه څه نه دی ویلي. وروسته له هغې چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15 بیا پر افغانستان واکمن شول، د دوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د عمومي عفو فرمان ورکړ. خو له دې فرمان سربیره د افغانستان ډیری پخواني امنیتي ځواکونه له هېواده تېښتې ته اړ شول او د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته یې پناه یووړه. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو افغان پوځیانو د نیونو، شکنجو، وزلو او آن په د ورکی دو راپورونه خبره کړی دي.
ازادي رادیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان کې په هرو 15 ماشومانو کې یوې د لوګې لنورین سره مخامخ دی. سیف د چلډرن په خپل نوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان د بودیجې د کمښت او کورنیو لپاره د خوړو د مرستې د کمښت له امله د لوږې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. له دې سره ځینې افغانان هم شکایت کوي چې د لوړې کچې بېوزلۍ، بېکاري او کافي مرستو ته د نه لاسرسي له امله یې ماشومان په لوږه ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان کې 50 سلنه ماشومان په کافي اندازه خواړه نه لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو فرید و چې ویلې د بیکاری او بیوزلۍ لامل یې ماشومان ته په کافي اندازه خواړه نه رسیږي. د چې د 15 کوچنیو ماشومان پلار دی. ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې 50 سلنه ماشومان په کافي اندازه خواړه نه لري. او د ستر ناورین سره مخ دی. کوم کومکونه چې نړیوالو موسسات لخوا کیږي هغه هم دغه فقر ځپلې هیوادوالو ته نه رسیږي. موږ په نړیوالو باندې غږ کوو ترسو د افغانستان فقر ځپلو خلکو سره په صحیح معنا مرسته او کومکونه وکړي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکو د شپږو ماشومانو مور چې نه غوښتل راپور کړي نو خبر سي هم ازادي راډیو ته وویل دا خواندي چې دواړه اوسګار دي د خپل ماشومانو لپاره کافي خوړن نسی برابر ولای او له شدید بې وزلۍ او لوږې سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
موږ بې وزلۍ، ناروغۍ او بد وضعیت کې یو روغتي، اقتصادي او ګڼې نورې ستونزې په خپل ژوند کې لرو، خو هیڅ ډول مرسته او همکاري مو نه ده ترلاسه کړې او نه مو څوک درکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن ویلي چې په افغانستان کې دا مهال په هرو 15 ماشومانو کې یو یې د لوږې له ناورین سره مخ دی. سیف د چلډرن د جون په 15مه د لوږې ناورین اړوند نړیوالې ادارې د خوړو د خوندیتوب د ډلبندۍ آی پی سی د نوې څېړنې پر بنسټ راپور ورکړی چې په افغانستان کې 15 میلیونه ماشومان چې د ټول هیواد 40% ماشومان کیږي د بودیجې د کمښت او کورنیو ته د خوړو د مرستو د کمښت له امله د لوږې له جدي کچې سره مخ دي. د دې سازمان په ټکو په افغانستان کې د لوږې د ناورین د خرابېدو یو لوی لامل د خوړو د مرستې په بودیجه کې 40% کموالی دی. دغه سازمان زیاته کړې چې که څه هم هغه شمېر چې تمه کېده سږ کال به د خوړو له کمښت سره مخ سي، د تیر په پرتله د پام وړ کم دی او پرمختګ یې کړی، خو په ټکو یې افغانستان لا هم د لوږې له لوړې کچې سره مخ دی. دا سازمان وایي د هغو خلکو په شمېر کې چې د 2015 کال له اکتوبر مخکې د مرستې ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوي وو په اوسط ډول له 14% یو سلنې ته راټیټ شوي دي. د سیف د چلډرن راپور کې راغلي چې د مرستندویه بنسټونو د پروژو د ځنډیدو او پای ته رسېدو له امله په افغانستان کې د شاوخوا 440 روغتیایي مرکزونو تړل کېدو سره ناورین لا زیات شوی چې له امله یې نږدې 3 میلیونه نور خلک هم لومړنیو روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د مرستو کمښت د دې لامل شوی چې سیف د چلډرن د افغانستان په شمال او ختیځ کې د 14 روغتیایي مرکزونو لپاره ملاتړ ودروي، خو په ټکو یې دا اداره اوس مهال د دې مرکزونو د فعال ساتلو لپاره له بدیل لنډمهاله تمویل نه کار اخلي. وړاندې راغلي چې د دې 14 روغتیایي مرکزونو بندېدل به د دې لامل شي چې په میاشتني ډول نږدې 1000 ماشومان د شدید خوارزواکۍ لپاره له معاینې پاتې سي او شاوخوا 15,000 ماشومانو په ګډون به له 20,000 ډیر خلک په خپلو کلیو کې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ونه لري. سیف د چلډرن په خپل راپور کې ویلي چې په 2040 کال کې په افغانستان کې له 15,000 زیاتو په خوارزواکۍ اخته ماشومانو درملنه کړې ده. د دې سازمان په ټکو اټکل شوی و چې د 2040 کال د جون او 2015 کال د مې ترمنځ په افغانستان کې له 6 میاشتنیو نیولې تر 9-5 میاشتنیو پورې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له شدید خوارزواکۍ سره مخ سي، چې په ټکو یې له ډلې اتلکاو او یا سره ماشومان په شدید خوارزواکۍ اخته و. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنه دوه وروسته د امریکا په ګډون د نړۍ اکثرو هیوادونو له دغه هیواد سره خپل مرستې بندي کړې دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا هم په ځلونو ویلي چې د مهال افغانستان له سختې بېوزلۍ کړېږي او د هیواد سم نیمایي نفوس یعنی 22.9 میلیونه وګړي یې بشري مرستو ته اړمن دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان له 1988 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، په 10 ولایتونو کې پروګرامونه پلي کوي او په 12 نورو ولایتونو کې له نورو سازمانونو سره همکاري کوي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی آصف درانی وایي چې د محل د افغانستان او پاکستان د حاکمانو اړیکې په ښه کېدو دي. له نوموړي سره په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې ده.
موجوده تازه خبره ده چې پاکستان او افغانستان دا وایي چې موږ خپل سفارتي تعلقات د سفیر کچې ته لوړو، نو دا په ډیپلوماټیک حوالو سره او په ګراوند ریالټي حوالے سره دا سمانه ده.
زما پوزوست ګام اخیستل شوی دی او د سب چې کومه موجوده اوسنې چې کومه ډیپلوماټیک سټیټس دی هغه سره ورسوي دی، خو د دې سره چې د مسافران د دوی ته